Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه امید زهیر مل هر کلی کوم روانه نیم ساعته خبری مجله کې به د افغانستان سیمه ونډې لورستیو پیښو او مسایلو خبر شي. خلومړی لند خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ لامل د پهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوږې له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی لخوا ورسره د ښوونځیو د بستو یعنی بکسونو مرسته شوې ده. ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پهنیز بهیر په ټاکنه کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ننګرهار مرکزی روغتون وای پورس کې 160 ځوانان په خپل خوخه د وینی ورکولو ته ورسی. د دې روغتون د وینی بانک مسؤلانو پرون رسنوي ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. تلسمیا د وینی د کموالي هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر 18 کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپږ د 0 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه چې تېره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه 1-1 په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبی کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. تغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی انینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې لمخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وای تغلی انینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وي چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین د روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د شمالي کوریا مشر وای د کورونا او باخ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه وروسته تر هغه د خبرو وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او بالا عمله د 22 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې اوازې 13 چهارشنبه د کورونا وایروس لومړی پیښې تایید کړې ویل چې په کورونا وایروس په دې هیواد کې تر 15 لک ډیر کسان اخته شوي دي. شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې 1,00,000 او 1,000,000 کسانو ته بدر لوده چې لک تر لګه 1,00,000 روخ شوی او 22 کسان مړ شوی دي. او په سریلانکا کې پرون شنبه په ملي سطح لګول شوې ګرزبندیز د 12 ساعتونو لپاره لری کړای شو. د محدودیتونو کمیدو په لړ کې د هیواد نوی صدر اعظم رانیل ویګر مسنګا له حکومت په لاوو د حکومت له مخالفو ډلو سره تر شخړو وروسته خپل کابینې ته کسان وګمارل. په دې شخړو کې لک تر لګ نه کسان وژل شوی دي. په سریلانکا کې لڅ باندې یوه میاشتې رئیس سولیز اعتراضونه روانو خو په وروستۍ اونۍ کې هغه وخت په تاوتریخوالي واوختل چې د مخکینی صدر اعظم پلویانو په یو اعتراض کم یرغل یوړل او خیمو ته یې اور واچو. دوی له پولیسو او اعتراض کوونکو سره شخړه هم وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزې وریز د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان زایزې وریز د تودوخې لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3، مزار شریف اسمان زایزې وریز د تودوخې لوړه درجه 15.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40.3.
سهار مو په خیر. نن ریکشن بده د 1400 کال د غوی یا سور په 22 او د 2022 میلادي کال د می 15 نیټه د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم ژوندۍ خبريږي. ازادي رادیو ټکی کام مو آدرس ده. دا سمحال چې نن د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ نه میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسنی نظام کې د ټولو لوریو استازي شته.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته، زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو نه متشکله ده.
نن 2023 ورځ ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبورې شوې چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناکو لارو ایران ته واوړي. داسې مال چې سیګار وایي ګڼ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. او د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاس اخیستو غوښتنه کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ورځې پایل مونیک مرغه د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای لوی دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونه ورسره تر هغه کې چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنو دي، خو طالبان وایي اوسنۍ جوړ شوی حکومت ټولګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د ورستیو سرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگاله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته، زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو نه متشکله ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کېده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هسې څه نشو کولی او بل همسایه هیوادونو نه مهیله کېږي، له نورو هیوادونو هم هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي چې هغه موږ د دې ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي، یا د همکارۍ دي، اقتصادي راکړه ورکړه ده، او داسې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کانفرنس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو، په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوال ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغه انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
راپورونه وایي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړای شي په خپلو لوڼو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي دي. هاخوا په ایران کې د یو ښوونځي مسؤلانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي له امله اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجادي ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنې سجادي د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان انجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنی وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه. خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د انجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلام مشورې روانې دي. نن یکشن به پاونسان کې د انجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجادی ویلي د دوی شونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان انجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
کلوی خوا خلک د زده کړو په بهیر کې د ټکنتیا عمل سره ټکوي. اخوا بیا یو سارون کې بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیو لقبل ځان ته کافي خوړ نشي برابرولای. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په ملیونونو کسان لبي وزلي کړيږي. روسیو کې په افغانستان کې لوګ به وزلي او د خوړو نه خوندیتوب هغه غواخ دي چې لنیمای زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د زنیو به وزلو کسانو په غټ پایلېږي.
په دی ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله به وزل شې ښکاری چې د وچ ډوډۍ تر لاسه کولو لپاره راغونډسته وې دي. په ویډیو کې یو تر ښکاری چې پر دغه شزو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورستر بلی د بے وزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بې یو څه چټي سوي، خو دغه بې اوس بیرته په جګې دودي. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ سوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو ور بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیاج کېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیا د 13-15 کلونو په نسبت 80% لوړه سوي ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3,000,000 انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بې وزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور لمخه د نړۍ شپږم بې وزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بې وزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه مو د سیګار د اندېښنو په اړه اوریدل. هخوا بیا یو شمېر ولسی افغانان هم وایي ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ دوه وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودي، خو په خبره اوس له لوګي سره مخ دي. دا په داسې حال کې چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. فیروزه عزیزی نور راپور راکوي.
د کابل خار اوسیدونکو یې صبر وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دمخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د وی اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپل کورنۍ ته خزوند برابر کړی و، خو اوس بیکار دی او له شدید اقتصادي ستونزو کړیږي.
پیسې و کار غریبی و اوس خو نشته کار غریبی نشته پیسې نشته د ماچیا و موټرکم و هغه هم خرڅ کړ اوس پیسې مایسې هم نه لرم موټر هم نه لرم.
یو شمېر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمېنه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي موسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخوا لري خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې و کسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی. روسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول د نړیوالو مرستندویو هیوادونو بندیزونه او د امریکا له لوري د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کېدل د دې لامل شول چې اقتصادي کړکیچ رامنځته سي. خو په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر وواهه او وی ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسیدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسېږي. عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې پته نه ده. دوه بوجۍ درې درې بوجۍ کومکور کې او غریب ته ورغله یوه بوجۍ نه رسېږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې یې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 18 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د غشان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ورله مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیوه لچین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي. د دې هیوادونو ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي. روسیې په اوکراین کې خپل غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر 23 پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای سي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لاو ګواشي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. پر روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اجنس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستی رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته له ورڅیرمه سیمو د شاتک په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستی پوځي شکست وي. په امریکا کې ډیرا د جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستی ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. پاتې لس دقیقې له اجمل اندزنې تحلیلي موضوعات واوري.
لخبرونو ور آخوا.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
دا خبرونه دې برخه ته ستړي مشي. په ورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبي په سلو کې بي کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یو څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کښته خوشمیرې په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهوره ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګاری ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو، د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کوو، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سلشل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 3000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کچه 1,000,000 پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور تر شوی، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه 4 روپۍ ترلاسه کړي. خدا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کول د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې سپینګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکولا ورکوي. یو کس چې لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخګاري.
ادمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارونکو وای داسې وترهه به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادرات ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکی له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم کولای خراب نه شي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي لرې نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
دا اوروزګان اوسیدونکو وای دا محل په دی ولایت کې د پلورل کیدونکو تیلو په سلو کې نوی برخه به کیفیت دي. د چاري موټر چلوونکو او د کاروبارونو څښتنان لا غنو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصيلي په ریپورت کې اورو.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې اوس محل شاوخانیوي سلنه به کیفیت تیل او غاز خرڅيږي. دی وای دغه چاري خلکو ته د روغتیاي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو سپی الله افغان چې د کندهار او روزګان پر لوی لار موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب ټول لاملې موټر دوا ځل ورته ماشين جام کړي او په لکونه افغانې زیان ورته اړولې دي. دی وای اوسې بيخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځل لپاره ترمیم کړي.
بیا می سری تور ته بارول کم نه دی ورور دا چیل غلط تر کړی دی پارچنګانې باندې بلګاش می بیا ورور پارچنګان ور واچول په لکان می ور بدل کړله چې مټر م پریوال وړه نسخه ته ل یو کرهار به کوي شې زنانه بر سره مریضان بر سره پر وړه به می تا کړله بیا م مټر خېجوي نو ته نقصان یې ول ماته کړی دی خامخې ورور شل زره توان ماته رسول دی ز مټر چلو ما غټ نه د پکړې برته په مټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتي کارپوهان هم وای چې د بی کیفیت تیلو او غازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او غاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواري دی. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چند لوړ شوی دی. د ترینکوټ شار اوسیدونکو زبی الله ازادي راډیو ته ویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سينو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چند لوړوي خوای چې ډالر کښته سي لاس سینټ یې هم نکښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه د تیل دي چې هغه خراب سم سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې مسکله ته راچې کې مټر ته راچې کې بل چې ارشي ته چورا چې دا شی ځانمن کې خراب یې نو تیل ډیر رنګ کړي دي او دا سموږ ته د مشران د لاس د تیل ډران سوی دي ولې زکه چې تجارت مو داسې دغه لري چې شی کله پور تاسو دی ور سره پورته کی او کله چې کښته سي دی بیا نو